په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. ښاغلي سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي ویندی. په لیک کې د غراس په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابه او کارکونکو ته د روانو غواخونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو نیو او میاشتو کې لار ډیر شي. د سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپل ژورنالیستانو د خوندي تابل لپاره خپل ټول وس کوي خو وايي په یواز سربری لیکدای انشی. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتی ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبري اعلانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژنکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې کدا سی و نشول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنټور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتې تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري یا قونو څخه سرغړونی کړی وی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروسته څو توغندوی بریدونه کړي وي. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولای شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو نیو رئیس امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د 3مې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیماني او د عراقي ملیشي یو شمیر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دونیم زرو ترا کم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا څلور نیم زره دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ټرمپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخښلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګلي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی، او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د دو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملازه دی رډو واوریدل که غوړی دا او ځین نور خبرونه به هم ولولید ازدی رډو په وی پانه کشته پته مودا ازدی رډو ټکای اورګیا ازدی رډو ټکای کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل چې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو موضوع راواخلو، او دا چې ولې په دې ورستیو کې دا ډول حملې زیاتې شوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو کارپوه سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپله ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلې دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوی هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد وروستي بریدونه غندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپله ونډه په بشپړه توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامداره کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي، او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدی رډو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما کچیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتواله خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حمله کړي او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنه کړي.
شاغل مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشواله لپاره به په لنډ وخت کې ډیر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امردل چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورستۍ هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغه خار چې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. له کابله د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری هم د ټلیفون په لیکه سره وصل شوی دی. وزیر صاحب خبرونه ته خراغلاست.
السلام علیکم صاحب، ستاسو
وزیر صاحب ستاسو په نظر د دغو هدفي وژنو تر شا څوک لاس لري؟
دا اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې خو برسره د طالبانو نورې تروریستي ډلې هم فعال دي، او د دې ترڅنګ هغه ډلې ټپلې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او په جګړو کې خپل ژوند ګوري، په جګړو کې خپل منفیات ګوري، په جګړو کې خپلې ګټې ګوري، هغه حلقې کوښښ کوي چې په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې سولې ته موږ ونه رسیږو، سولې په مخ کې خنډونه دوی جوړ کړي. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه وروستۍ بریدونه د همدغې لپاره دي، کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني په خپل غاړه باندې، خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کړي بیا دا نورې تروریستي ډلې هم نشي کولای چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان کوښښ وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي، ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نورو هغه ډلو ته چې هغوی د موقع نه استفاده کوي، او مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم موقع ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدای غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راځي کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حمله زیاتیږي چې ډار او ویره خبره کړي په دې ربیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپل دغو فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت پدې کې هڅې کوي، ما ته خپل باندې معلومه دي چې ډېر زیاتې هڅې کوي. اول خدا لومړی معاون سالی صاحب د سارنې غونډې چې دي فقط همدې په خاطر دي چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلې شماله کې سالی صاحب نماینده مو ویلې، هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلې چې دلته کدا دوی د حالې ځلې نه وي، دلته به ډېرې وینې توی شوې وي او ډېره ګډوډي به رامنځته شوې وي. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کشف او استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته جلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره هغه لارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه پرتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضروري ده.
بلی مخه تاسو له طالبان سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه، په پام کې ده چې لاس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې تکرار شو، د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 15,000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل، په دوی کې ډیر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزا ورکړل شوي وي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې د مجازاتو څخه د مافیات کلتور حاکم دی، سترس ترګه څوک نه ویني چې که چېرې جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشی کیږي، فکر نه کوي چې دې به هم دغه هدفي وژنو ته ډیره لار پرانستې وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډه وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره وچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړي دي، نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو او یا په زور باندې مو د شپږ زره یا 15,000 نفر خوشي کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده.